السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم پیل په خبرونو کوو په سوریه کې په تیرو دوو ورځو په نښتو کې د وژل شوو کسانو شمیر له زرو تنو اوښتی دی د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې نن وویل پر هغو اوسو 15 ملکیانو سربیره چې له نږدې فاصلې لګیدلي د دولتي امنیتي ځواکونو 125 سرتیري او د مخالفو ډلو 148 وسلوال هم په هغو جګړو کې چې د پنجشنبې په ورځ پیل شوي وژل شوي دي. دا ډله چې مرکزي په بریتانیا کې ده وایي په لازقیا او د شاوخوا پراخو سیمو کې د برېښنا او د څښاک د اوبو د رسولو خدمات هم په ټپه درېدلي. دا وژنې د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې 14 کاله مخکې پیل شو د تشدد له ډیرو خونړیو مواردو ګڼل کیږي او د نوي حکومت لپاره به چې درې میاشتې مخکې د بشار اسد رژیم وپرځاو او واک ته ورسېد یوه لویه ننګونه وي. په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه بحث وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن په یو بیان کې وویل دا غونډه سبا د کابل په وخت شپې په 12:30 بجو جوړیږي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې روزا اوتنبایوا پکې وینا کوي. د یوناما په بیان کې د دې غونډې د اجنډا دقیقه یادونه نه ده شوې خو بشري حقونه په تیره د ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو بندیزونه هغه مهمه موضوع ده چې ملګرو ملتونو په تیرو څوکم څلورو کالو کې بیا بیا خبرې پرې کړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید عمان له چارواکو سره د خبرو لپاره نن دغه هیواد ته روان شوی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ زی احمد تکل پر خپله ایکس پاڼه لیکلي ښاغلی متقید عمان د بهرنیو چارو د وزیر بدر بن حمد ابو سعیدی په بلنه دې هیواد ته تللی. زی احمد زیاته کړې ښاغلی متقی به د دې سفر پر مهال د بهرنیو چارو پر وزیر سربیره د عمان له نورو جوګپلو چارواکو سره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو او دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. د طالبانو حکومت چې له څه کم څلورو کلو راهیسې په افغانستان کې واکمن دی لا هم د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د تیرې وږې میاشتې په پای کې د عمان پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سفارت د بیا پرانیستو خبر ورکړ او ویې ویل چې د دغه سفارت چارې د طالبانو استازی سنبالوي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې نن د 15 ولایتونو کې د واورې د ورېدو بارانو او سیلابونو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي په هرات، فراه، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، دایکندي، بامیان، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان او پنجشیر ولایتو کې نن د نسبتا درنې واورې یا بارانو او سیلونو امکان شته. د دې بارانونو کچه به په بیلابیلو سیمو کې له 15 تر 40 ملي مترو پورې او د واورې اندازه به د 100 او 150 سانتي مترو ترمنځ وي. په تیرو دوو اونیو کې په فراه، کندهار، هلمند او نورو ولایتونو کې د درنو بارانو او سیلونو له امله لسګونه کسان مړه او ګڼ نور ټپیان شوي. او د اتلانو جامعه چمپیونز ټرافي په نننۍ فاینل لوبه کې چې په دوبۍ کې روانه ده هندوستان او نیوزیلند سره مخ شوې دي. په دې لوبه کې نیوزیلند لومړی توپ وهنه پیل کړې چې تر دې دمه یې په 8 اوورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې کړې دي. دمګړی د نیوزیلند لپاره داریل میچل او مایکل براسویل په لوبه کې دي. د هند په ګټه بیا ګڼو لوبغاړو ښې لوبې کړي چې له هغې ډلې کلدیپ یادو او وارون چکروتی دوه دوه وکټې اخیستي. نیوزیلند تیره چهارشنبه په نیمه پای لوبه کې جنوبي افریقا ته او هند بیا د سه شنبې په ورځ استرالیا ته له ماتې ورکولو وروسته پای لوبې ته ووتل. په اتلانو جام کې افغانستان هم نسبتا ښې لوبې وکړې خو وروسته له هغه چې له استرالیا سره یې د باران له کبله لوبه مساوي شوه له وړاندې تلو پاتې شو. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د څه باندې دوه اونۍ راهیسې د تورخم دروازه لا هم تړلې پاتې خو د دواړو خواوو سوداګر و قومي مشران غواړي چې د دې دروازې د خلاصون لپاره نن سره ناسته وکړي. پرون د تورخم د دروازې په ارتباط باندې یو مظاهره هم شوې وه. له هغې ډلې یو موټر چلوونکی وایي
چې دا تورخم دروازه د زر تر زره درې کړي ځکه چې په دا کې د دختره پښتنو له د اختره پښتنو له ډېر زیات مشکلات دي. تجارت چې کم دی هغه بالکل ټپ ولوړ دی.
د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد ریچارډ بنټ ویلي چې د افغان ښځو ملاتړ کوي. په دې اړه تاسو ته یو مفصل ریپورت لرو چې طالبان په زندانونو کې له ښځو سره څه کوي.
بسیار شکنجه، بد رقم شکنجه، شوک برقی دادن، هم بوکس دادن، ما رو تجاوز هم قرار گرفتیم.
خیرم خیرم سانیم، گده خدا ایوز های که سر پریو طول خلا دا که وش پیر مشتیر کن.
ورسته لغه چې په سوریه کې لکتر لګه زر تنه په نښتو کې وژل شوي، موقت ولسمشر احمد شره د سولې لپاره غږ کړی.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي نن د تورخم لارې د خلاصون په هدف د دواړو لوریو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ ناسته کیږي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل په دې ناسته کې چې په خپل تورخم کې کیږي حکومتونه برخه نه لري، خو په خبرې د ستونزې د دایمي حل په هدف به خبرې او بحثونه وشي. پرون د لنډی کوتل ځایي اوسیدونکو د دغې دروازې د خلاصېدو په هدف لاریون هم کړی و. لاریون کوونکو ویل د تورخم لارې بندېدو د دواړو لورو سوداګري اغېزمنه کړې او ځایي اوسیدونکي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. جزئیات له اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له لوري د تورخم د دروازې د بندېدو نن 14مه ورځ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي نن به د دواړو لوریو سوداګر او قومي مشران د دې ستونزې د دایمي حل په هدف ناسته وکړي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي د یک شنبه په ورځ غرمه مهال ازادي راډیو ته وویل
او نن یو ته د تجارانو قومي خلک د هغه طرف او دې طرف نه تورخم ته تللي دي چې هلته په دې ارتباط باندې جلسه وکړي. بل اخره په دې باندې فکر وکړي چې د دایمي حل لپاره دواړه طرف سکتور خصوصي څه پیشنهادات او څه خواست لري د خپل دولتونو، نو په دې ارتباط باندې تناسب دولت پکې مداخله نه کوي، دولتونه پکې نشته نه د پاکستان او د افغانستان.
پرون هم د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو او سوداګرو په تورخم کې درامنځته شوې ستونزې پاړه انلاین غونډه کړې وای چې یو پریکړې د همدې غونډې جوړولو. اخوا د خیبر پختونخوا د لنډی کوتل یا لوړګي بازار لزګونه اوسیدونکو پرون ناوخته د هر ډول تګراتک په مخه د دغه دروازې د خلاصون په موخه لاریون کړو. دوی چشمیری لزګونو تر رسیدو د تورخم دروازې د خلاصېدو شعارونه ورکول. لاریون کوونکي وای د تورخم لارې بندېدو دواړو لوریو ته سوداګري اغیزمنه کړې او ځایي اوسیدونکي لړې ستونزو سره مخ کړي. یو لاریون کوونکي او د لنډی کوتل بازار اوسیدونکي تجریګل افریدي چې د تورخم پیښور په لاره ټیکسي چلوي ازادي راډیو ته وویل تورخم د دوی لپاره د نفقې د ګټلو وسیله ده او د دغې لارې د بندېدلو له امله له تیرو شپاړس ورځو راهیسې ډېری خلک بیکاره شوي دي.
و دغه پروټیست مقصد هم دغه و چې موږ حکومت له دا اپیل دی چې دا تورخم دروازه د زر تر زره درې کړي، ځکه چې په دا کې د دغه طرف پښتنو له او د یخ طرف پښتنو له ډېر زیات مشکلات دي. تجارت چې کم دی هغه بالکل ټپ ویلوړ دی، خلکو کاروبارونه نشته دی. و دلته ډېر غټ ډېرې غټې فیملی اوسیږي چې هغوله د هغو د یوې ټیم د ټیکاله دا رقم بیا نه لګي چې دا دروازه بند شي، ځکه چې د دغه نه روزي ورو
د تورخم دروازه د 13 فبروري میاشتې په 28مه د پاکستان حکومت لوري د هر ډول تګراتک پر مخ وتړل شو. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو لوري په یو ممنوع ځای کې د وی پوسټي د جوړولو په خبرګون کې تړلې، خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي چې دوی په خپل خاور کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دروازې لټړل کې دوه وروسته په وقفي ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوي چې لاملې دواړو لوريو ته مرګ ژوبله هم واوخته. د تورخم لارې د بندېدو او دغو نښتو لامره ډېرې ځایي اوسیدونکو هم خپل کورونو بې ځای شوي، ناروغان او مسافر جدي ستونزو کې دي او د دواړو خواو سوداګرو ته هم درانه تاوانونه اوښتي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه لارې د تړل کېدلو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلروش ساته.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو وار بیا د افغان ښځو په ملاتړ ټینګار کړی دی. ریچارډ بینټ پرون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د ښې راتلونکي لپاره د افغان ښځو سره ولاړ دی. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر نړیوال بنسټونه هم د ښځو پر وضعیت او پر هغوی مخ په زیاتېدونکو محدودیتو ته تم شوي. یو شمېر افغان مېرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خپلو حقوقو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي، خو د نړیوالو جدي ملاتړ ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ور بیا د افغان خزو په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې د خیراتونکو لپاره د افغان خزو تر څنګ ولاړ دي. ریچارج بینټ پرون شنبه د مارچ اتمه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه د افغانستان د موسیقي د ملي انستیتیوت لوري د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بیا راپورته کیږي په نوم نوې جوړه شوې سندره شریکه کړي او ویلي دي په دې ورځ په نړۍ په ځانګړي ډول افغانستان کې د خزو ځواکمنتیا، زړورتیا، برابري او لاسته راوړنې نمانځي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د مارچ د اتمې په مناسبت په خپل ایکسپانه د طالبانو د خزو ضد سیاستونه غندلي او د افغان خزو د مبارزې په ملاتړ ټینګار کړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیست انټرنیشنل هم د افغان خزو د حقونو او د دوی د مبارزې په ملاتړ ټینګار کړی. دغه سازمان پرون شنبه د مارچ اتمه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه لیکلي د طالبانو له لوري د دوی د حقونو له ظالمانه ځپلو سره سره افغان میرمنو خپلو مبارزو ته دوام ورکړی خو دا مبارزه باید د دوی لخوا یوازې ترسره نشي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړې چې یوازې اعلامي او بیانونه بسنه نه کوي، د افغان ښځو د ملاتړ لپاره باید کوټلي ګامونه پورته شي چې غږ یې لا پیاوړی شي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر میرمنو هم ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو حقونو د غوښتلو مبارزې ته دوام ورکوي خو نړیوال ملاتړ ته جدي اړتیا لري. له ډلې یوې افغاني میرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
از جامعه بین‌المللی نړیوالې ټولنې او بیلابیلو حکومتونو نه غوښتنه کوو چې د افغان میرمنو بنسټیزو حقونو ته پام وکړي او د ښځو د حقونو او ازادیو لپاره لا ډېرې هڅې وکړي.
یو بل افغان پیغله چې د طالبانو د محدودیتونو له امله لزده کړو راګرځول شوی او نه غواړي د امنیتي اندېښنو له امله په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د میرمنې یوازې مبارزه نشي کولای. د نړیوالو سازمانونو او رسنیو مدني ټولنو او هغو کسانو ملاتړ ته اړتیا لري چې د دوی غږ نور هم پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد یو ور بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ او دودونو له مخې تامین شوي. هغه ادعا چې د نړیوالو او افغان ښځو ته د منلو نه ده. مجاهد پرون د مارچ اتمه په خپل ایکسپانه لیکلي په یو اسلامي او افغاني ټولنه کې د افغان ښځو حقونه د لویدیځي ټولنې او د هغوی له کلتور سره سرګند توپیر لري چې باید د محاسبې پر مهال په پام کې ونیول شي. طالبانو په 2021 میلادي کال کې وقته تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخ محدودیتونه ولګول چې په وړاندې ښځو په اعتراضونو لاس پورې کړ خو د طالبانو له لوري دغه اعتراضونه وځپل شول. خو افغان مترزو میرمنو له محدودیتونو سره سره لا هم په بیلابیلو بڼو په ځانګړي ډول په نامعلومو او سرپټو ځینو کې د اعتراضونو په دیوالونو د شوارونو لیکلو په ټولنیزو رسنیو کې د کمپاینونو په کولو ویډیوګانو رسامیو او نورو لارو نه په ګټه اخیستنې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی دی.
طالبان په زندانونو کې له ښځو سره څه کوي؟ په افغانستان کې ښځې د طالبانو له شاوخوا سلو محدودیتونو سره مخ دي. هغه کسان چې د طالبانو امر بالمعروف د قانون په سرغړونه تورنیږي ډیری وختونه توقیفي یا نیول کیږي. په دې راپور کې د ښځو حال درته وایو چې د طالبانو په زندانونو کې وخت تیر کړی دی. ملالی بشیر دغه رپورټ چمتو کړی.
هغه کسان چې د طالبانو د امر بالمعروف قوانینو په سرغړونه تورن سي ډیری وختونه توقیف کیږي او نیول کیږي. هغه کسان څه کیږي چې ناببره ځانونه د طالبانو په زندانونو کې ومومي؟ دا کیسې ډیری وختونه ناویلي پاتې کیږي ځکه د طالبانو د حکومت ډیری قربانیان تهدید کیږي یا چپ پاتې کېدو ته اړستل کیږي. له خطرونو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې درو شوځو خپلې کیسې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي. دوی طالبانو نیولې او په زندانونو کې تر پښتنې او ګرویژنې لاندې کړې دي.
از بخش رسانه شروع کردم، هم با رسانه های مختلف کار کردم، مؤسسه ای را ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد جز فعالیت بر ما داده نشد، جوازهای ما را گرفتن و لغو کردن.
دا د یوې ځوانې ښځې کیسه ده چې په کابل کې د طالبانو په توقیف کې د جنسي تیری راپور ورکوي. موږ د هغې هویت یا د هغې غږ نه افشا کوو ځکه چې هغه په افغانستان کې پاته ده. دا دوه واره د شذو پر زده کړو او کار د طالبانو د بندیز په خاطر د اعتراض په خبرګون کې توقیف شوی و.
سال 2024 بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شان حمله کردن و بردن و من اون روزی که دوباره گرفتار شدم کامپیوترم همراهم بود، موبایلم همراهم بود و سرم لطیسی ها انداختن.
طالبانو د هغې د تلیفون د اړیکو د لیست په کارولو سره یوه بله اعتراض کوونکې ښځه هم نیولې وه.
تجاوز هم قرار گرفتیم، اونا ما را فایشه خطاب کردن و میگه که دیگه از فایشه دیگه چی میره. یک نفر میگه چندین نفرشان این کار را کردن.
کله چې هغه بالاخره کور ته ورسېده، په یوه شخصي روغتون کې بستر سوه. د هغې ټول بدن درد کاوه او ټپي وه. دیره وینه اطلا
مرا به فامیلم دوباره تسلیم ندادن، اول مرا انتقال دادن به یکی از شفاخانه های دولتی به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود.
در غیدو لپاره ورته ډیر وخت به کارو، خود سو میاشتی ورسته وضعیت خراب سو.
مجبور شدم که من باید برم تست کنم و زمانی که این مسئله را فهمیدم هیچ بر من چیز مهم نبود دیگه. هنوزم به حال نیست، هنوزم وضعیت ما خوب نیست.
هغه وایي طالبان ورته د سنګسار تهدید کړی و که یې د هغه څه په اړه خبرې کړې وې چې په زندان کې ورباندې تیر سوي ول. دا نوره د باندې نه ځي، خو دوی ونه توانېدل چې دا چپ کړي.
انګېزې مهست بمې هدف سلای نه بلند خود کردم که این حق ما نیست واقعا و نبود، هم ما کار نکرده بگیم که ما باید به این شرایط قرار بگرفتیم.
پنځویشت کلنی حکیمه مهدوی هم د طالبانو پر ضد لاریون کړی و. دا د طالبانو د واک ترلاسه کولو مخکې د کابل پوهنتون د ارواپوهنې محصله وه.
طالبا اومدن و نتونستیم که ما در سار ادامه بدیم، به خاطر همین ما مجبور شدیم که اعتراض کنیم. با تعداد از هم رزمای خود در یکی از رستورانهای سمت غرب کابل بودیم، میخواستیم برنامه ریزی کنیم برای روز زن که متاسفانه اینجا ما محاصره شدیم و می دروازه می رستوران برای ما بسته شد و همونجا بود که ما را گرفتن.
کله چې طالبان پوس ول چې حکیمه یو له هغه شوده د چې د دوی پر ضد لاریون کړی وو، دوی دا په یو رستوران کې د خړو پر محل لنور خلکو جلا کړ، پر سر یې پوښ ور واچاوه چې هیڅ شی ونه ویني او بیا یې له ځان سره یوړه. هغه نږدې څلیر وی ساعت توقف سو. طالبانو د خوشی کولو لپاره د دې له کورنۍ څخه د شاوخوا یو میلیون افغانیو چې تقریبا $14,000 کېږي تاوان وغوښت.
مبلغ 8,000 افغانۍ را اینا درست کردن و بقیهش نتونسته بودن.
حکیمه ورسته له هغه خوش است و چې کورنۍ طالبانو ته پیسې ورکړي او هغه پر یوه لیکلې ژمنه لاسلیک وکړ چې د دې ډلې پر وړاندې به هیڅ ډول فعالیتونه نه کوي. له دې ورسته هغه د وضعیت څخه د وتلو لپاره له هېواده د تیښتې په اړه فکر وکړ.
در فکر یک فروری باشم که خود از این شرایط نجات بدم، از این کشور باید برایم. طالبا اجازه سفر کردن نمیدهد، ولی ما مجبور شدم که با یک فامیلی به نام حالا عروسی اونا از کشور خارج شو.
در حواز شدینه لایون کون که نده چی در طالبانو لخوانی ول کیجی، دیر شدی پا مبهم و پلمو توقیف کیجی. دیره نوری در اخلاقی جرمونو پا تور نیول سویدی چې پکښې د طالبانو د لباس له لارښوونې څخه سرغړونه، له محرم پرته تګ راتګ او داسې نور موارد شامل دي. د کندهار څخه یوې 45 کلنې ښځې موږ ته وویل چې څنګه هغه مهال طالبانو توقیف کړه چې خپل کور ته روانه وه. دا یوازې له کوره وتلې وه چې له یوه ملا څخه تعویز ترلاسه کړي. موږ د هغې د خوندیتوب لپاره د دې غږ او هویت پټ کړی دي.
سړک پر غاړه باندې یو کشر هلک و پروت و، دغه هلک ته ودرېدلم. بل مې ورته وویل ما لږ ټکسیان یم، ما پر کم ځای درېږي. د باره راته وویل ولا جانې ټکسیان خو بېخي د جزا څلیرې دي، سهار پیدا کېږي پر دې لین، خو اوس نه پیدا کېږي. نو باره در راته وویل ویل که ستا خوښه ده زه به د مازې ټکسیانو د ځای ورسوم، بیا خو به تا ته کور لاړ معلومه یې. نو مال وخود را معلومه ده دی را ولاړ شوم. سور موټر ورالې راته ودرېدې، سره موټر کې دوه نفاره وخوښ، سره موټر ته ور پورته کړلو، بله یې بوتل.
طالبانو دا زندان ته بوتله او هلته یې د اخلاقي فساد په تور دوی میاشتې تیرې کړې.
دوې دانې خونې په کښې کې وې، دوه چشنابونه وه. ښځې به ګرده په یوه ځای سره ننوتلې، خو داسې خیرن خیرن تسان یې وم، ګرده په دغه یوه ځای کې سره پرېوتلو.
دا یوازې هغه وخت راپرېښودل سوه چې مېړه یې پیدا کړه او د دې د بې ګناهۍ غوښتنه یې وکړه.
چېم خاون پرېښولم، زوی پرېښولم، یوه خوا نه شو کولی، بله ناسې د خدای ولی در باد.
طالب چارواکو د دغه شوز په اړه د ازادي رادیو پښتونو یا په خپل زندانونو کې د جنسي تیرې تورونو ته جواب نه دی ویلي. خو د طالبانو یو پخوانی مرستیال وایند بلال کریمی مخکې له دې د ښځینه لاریونکوونکو پر وړاندې د هر ډول عملیاتو اقدامات رد کړي او ادعا یې کړې وه چې ښځې په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنې لپاره دا ډول تورونه پوري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما د راپور له مخې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیان اکثرا زندان ته لیږل کیږي، ځکه طالبانو د تاوتریخوالي قرباني ښځو لپاره سرپناه او ملاتړ مرکزونه یا د امن خونې تړلي دي. طالب چارواکي د امن خونې د لویدیځ مفکوره بولي او وضعیت همداسې مخ پر خرابېدو دی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په وینا د طالبانو د امر بالمعروف قانون په معرفي کېدو سره د نوي محدودیتونو پراخه لړۍ پر ښځو وضع سوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ورسته لدې چې په سوریه کې سلګونه کسان په نښتو کې ووژل شول، موقت ولسمشر احمد اشاره د سولې لپاره غږ کړی. مخکې راپور ورکړل شوی و چې په لادقیه کې دولتي ځواکونه او د پخواني رژیم د پلویانو ترمنځ نښتو کې له زرو ډېر کسان وژل شوي. په عینې حال کې ویل کېږي چې په دې ساحلي ښار کې نښتې دوام لري. جزئیات له احمد تکل اورو.
په داسې حال کې چې د مدیترانې په سواحلو کې د سوریې په بندري ښار لازقیه کې جګړه اوس هم روانه ده، موقت ولسمشر احمد الشره نن وویل چې هیوادوالې باید ملي وحدت او په ملي کچه سوله وساتي. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی او جګړه ساري نن راپور ورکړ چې د دولتي ځواکونو او د تیر پرزیدلي رژیم د پلویانو ترمنځ د تیرو دوو ورځو په نښتو کې له زرو ډېر کسان وژل شوي دي. الشره په یوه ویډیو کې چې نن رسنیو خپره کړه وویل د سوریې خلک په سوله کې ژوند کولای شي او ډاډ یې ورکړ چې سوریه د خپل طبیعت له مخې پایي. نوموړي دا څرګندونې د پلازمینې دمشق په المزه ناحیه کې چې د ماشومتوب ژوند پکې تیر کړی دی په یو جومات کې کولې. هغه وویل څه چې اوس مهال روان دي هغه ننګونې دي چې تمه یې کېدله. د سوریې امنیتي سرچینو ویلي دي چې په تیرو دوو ورځو کې لږ تر لږه 200 سرتیري پرزیدل رژیم ته د وفادارو پوځیانو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د سرچینو په وینا د عملیات دولتي ځواکونو د پنځشنبه په ورځ پیل کړل. د عملیات هغه مهال په انتقامي وژنو بدل شول چې د سوریې د نویو مشرانو زرګونه پلویان د دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره له بیلابیلو سیمو څخه د لازقي ساحلي ښار ته ورسېدل. چارواکو د علوي اقلیت د استوګنې په کلیو او ښارونو کې د لسګونه ځوانانو د صحرایي اعدامونو او د هغوی پر کورونو د حملو پړه پر هغو کسانو اچولې ده چې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لازقې ته تللي او د اسد پلویان په دې هیواد کې د شویو جنایتونو مسؤول بولي. ویل کېږي چې د دې صحرایي اعدامونو په ترڅ کې د 150 په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي. د سوریې امنیتي سرچینو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې نښتې تیر شپه هم روانې وي او په دې ترڅ کې وسلوالو ډلو پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې او ساحلي سیمو ته د غځېدلې لوی لارې په اوږدو کې پر موټرو حملې کولې. د یوه امنیتي چارواکي په وینا د اسد پلویانو خپلو حملو ته زور ورکړی او د تیرو 24 ساعتونو په اوږدو کې پر ګڼو عامه تاسیساتو چریکي حملې کړې دي. دا چارواکي وایي چې د وسلوالو د برېښنا اصلي سټېشن ویجاړ کړی چې لکه بلې د لازقي ولایت په ځینو برخو کې د برېښنا بهیر پرې شوی او همدارس د اوبرسونې یو سټېشن او د تیلو څو زیرمو ته هم زیان اوښتی دی. دا وژنې د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې 14 کاله مخکې پیل شوه د تشدد له ډېرو خونړیو مواردو ګڼل کېږي او د نوي حکومت لپاره به چې درې میاشتې مخکې د بشار اسد رژیمو پرځاو او وخت ورسید یو لوی ننګونه وي. د اسد د کورنۍ د 13 واکمنۍ د 2023 کال په دسمبر میاشت کې وروسته له هغه پای ته ورسېده چې د الشره په مشرۍ مخالفو وسلوالو ډلو د ناڅاپي حملو په ترڅ کې ګڼې سیمې ونیولې او بیا پلازمینې دمشق ته ننوتل. د پولیسو یوې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته وویل د لازقې په غرنی ولایت کې چې پراخ ځنګلونه او پیچلي اراضي د وسلوالو مخالفینو له عملیاتو سره مرسته کوي. دولتي چارواکو د خپل حضور د پیاوړي کولو لپاره هلته اضافي سرتیري استولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو جګړیزو لسیزو کې پاکستان لسګونه کیلومتر خاور لاندې کړي. د سیمې اوسیدونکو وای په خوا به چې دوی د ډیورنډ کرښې ځانونه رسول نو ورته به د دوه ورځې مزل کوو، خو اوس یې د کورونو پر سر اغزن سیم غځول شوی او پاکستان پوستې جوړې کړي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کونړ کې د ډیورنډ کرخې سره نږدې پراته ولسونه وایي په تیرو جګړیزو کلونو په ځانګړي ډول د نړیوالو ځواکونو په شتون کې د القاعده او نورو وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو په بهانه پاکستان لسګونه کیلومتره وړاندې راغلی او په دې پلمه حاکمې نقطې نیولې دي. د خاص کونړ ولسوالۍ وسیدونکي بارام خان ازادي راډیو ته وویل
کوم ځای مانی چې په خوانیز منګه د جهاد د غوونو مونږ ته به د خاپخ نه خو تور تیګه او ته وای اغه کې زمو غوندونه ویل تاسو د ماجر پاسې کې په خپل خاور واړوي نو سره غرد زمو د کوټې په سر پروت دی نو 55 کیلومتر د کونړ خاورې تر نه وته دی.
بهرام خان وای د کرخې بل غاړې ته زمکی کلی او خپلوان پاتې دي. په خبرې د اغزن سیم غزولو او د پاکستان لوري د خلکو په تګراتګ لګیدلو بندیزونو ترې هغه هرڅه پاتې کړی دي.
مونږ دره د لاس ورکړه، مونږ ریتاړه د لاس ورکړه، مونږ اوغو زره د لاس ورکړه، مونږ تورخیل د لاس ورکړه، دا چې د کونړ شاته دي، مونږ شندره د لاس ورکړه، مونږ غیرډن د لاس ورکړه، مونږ انارګي د لاس ورکړه، هغه د ګوشتې ورسره علی مربوط دی. سپینه خو ته وې غم د لاس ور کلاس پینکی تنګ ته وې موږ د لاس ور کړی پلوین په کښتا ځان په کښتا یو قام یو غوخه یو اډکی خلکی.
هغه راته وویل په تیر حکومت کې د پاکستان لوړان دی راتګ ارګ هم خبر کړي وو. په خبرې نه نړیوالو ځواکونو په خلاف قدم پورته کړ او نه هم افغان حکومت قومونو ورسره د پوسټو جوړولو او پرمختګ خلاف جګړه هم وکړه، خو د ملاتړ نشټوالی په وجه ناکام شول.
د ممند ټول قانونا شالای و ولای و مایا و سرکند او د کوکاخلو پوری دا مرګډی شو او د مایا په سر او په نارګی غخم ته واړول چې بیا کله جنگ زمنګ د توانه وته نو تقریبا چې دریم په شهیدان ورکړو وم په زخمیان ور.
د همدی سیمې او بل وسیدونکو ګل رحیم راته وویل ل دوی څخه په خوا د ډیورن کرخه ډیر لري و او تر هغه ځای به دوه ورځې په پخو مزل کول خوسی کورونو ته را رسیدلې ده.
د سی وختو چې موږ به د شالۍ درینه روان شو دوه ورځې مزل موږ پیدا کوو به پاکستان رخ به ترسي دا غو وخت پوری چې څو امریکانین کلرال نو رو رو را روان شو دلته القیدی دی موږ غزم وطنی خلک او دلته دادی او دلته دادی حتی دا چې موږ د کوټې د پاسه نه دی وځکه چې په خاپه کې وو موږ د کوټې د پاسه دی.
د ناړی ولسوالی یو قومي مشر چې د نوم خودلو او غک سبتولو څخه ډډه کوي وایي د ظاهر شاه او د سردار محمد داود خان په حکومت کې د قومونو او قبایلو چارو اداره کې دند تر سره کوله. د هغه په وینا په افغانستان کې د جګړو پیل کې دوه وړاندې د باجوړ په خار کې د قبایلو دفتر او په یک غون کې خونځه درلود چې مامورینو او خونکو ته افغان حکومت معاشونه او امتیازات ورکول. هغه وای خو پاکستانی حکومت په افغانستان کې د اوږدې جګړې څخه ګټه پورته کړه، د ډیورنډ کرخې نخې وران کړي او د کونړ خاور کې وړاندې راغې. په کونړ کې او طالب چارواکي چې دا هم لنوم خودلو او غک سبتولو ډډه کوي ازادي راډیو ته وایي د دوی د بیا واکمنې دو وړاندې پاکستان د کونړ په خاور کې زیات وړاندې راغلې دي او اوسې دوی د پرمختګ مخنی ولیده. په خبرې د پاکستان لخوا د غزول شوی اغزن سیم سره خوا کې خپلې پوستې جوړې کړې او ورته د سرک په تیرولو کار روان دي چې پر سر کله ناکله د پاکستانی ملیشو سره نښتې هم رامنځته کیږي. پاکستانی چارواکو د کونړیانو د دغه خبرو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د پاکستان له لوري د یاد ولایت د ځمکې لاندې کولو خبره کوي چې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم ورته شکایتونه کوي.
دروژی رنگونه
سلامونه تاسو د ازادې رادیو ټول اوریدونکو ته شمشاد افغانی مې کابل خر اوسیدونکې تر دې دم پورې روژه ډېره خطرې شوې ځکه موسم پکې ډېر ښایسته موسم دی. کاروبار خو د سه د روژې د اول نه نیولې تر لسمه پورې دومره کاروبار نوي دوکانونو کې بازارونه په ټپه ودی ولاړې. بعد دغه نه بیا داسې چې د لسم نه نو خلک راوځي امدګین د اختر د پاره نیسي. شکر دی بیا هم دومره کیږي دغه ژوند ور باندې مخته وړلی شو.
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی دی. پخوا به په دسترخوان په روژه ماتي پر شمی باندې خپلې کورنۍ سره ټول راټول وو، حداقل لس دولس دیارلس نفره به وو. په اوس وخت کې ټول مهاجر شوي، څوک بیرون هېوادو کې دي، څوک کنډه کفره شوه هغه کورنۍ. نو هغه پخوانۍ روژې، روژه ماتي او پرشنمي اوس نشته، وطن کې سغه خوند نشته دی. نو خدای ته سواد و زارۍ کوو چې بیرته په وطن کې هماغه خوشحالي او هماغه خپله کورنۍ سره یو ځای روژه ماتي او پرشنمي ولرو.
د ماښام له رانږدې کېدو سره د افطار چمتووالی هم یو ښکلی احساس لري، او شخصا زه هڅه کوم چې افطار ته ساده خو ویټامین دار خواړه برابر کړم، او د روژه ماتي شېبې د آرام، دعا او شکر سره تېرې کړم. الله تعالی دې زموږ او ستاسې روژې، عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظورې کړي، او د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته خوشاله او د عبادتونو ډکه روژه غواړم.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو درنو څونکو سلامونه، زه سید شنوارم، او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ورسته مو هرکلی کوو. نن خبرېږي چې چینایانو د نړۍ تر ټولو نری موبایل هم جوړ کړ، او د بیټرۍ د ګرمېدو غمې ورسره نشته، وایي تر دې نری موبایلونه هم جوړو. په جرمني کې د رنګونو، کومیډۍ او سیاسي تنظیمونو نه ډک کارنیوال جشن هم تیر شو. څه پکې وو پرې خبرو مو، خو تر هر څه لومړی د ونۍ د مهمو سیاسي پېښو د سر ټکي. ترهګري او کلونه وروسته امریکا ته د پاکستان ډالۍ. پاکستان وایي اف بی آی ته د کابل هوایي ډګر پر آبی گیټ د بریدونو تراه داعش ترهګر سپارلې. امریکا مننه ترې کړې. منتقدین وایي بیا پر کابل د پاکستان معاملې پیل شوې دي.
به شیوه های گوناگون امی ذهنیت برشان داده بود و توسط زمین ها جذب شده بودن، و گپ دیگه ای که یا همراه ما در مقابل در ما در تو یک سطح نبودیم که همراه ما هم کسی مشوره بکنه، و فقط بر ما چیزی که دادن میشد امون قدر ترتیب میکردن و بر ما میدادن، میگفت اینی کار رو میکنیم، و تا تقریبا 70% 60% خودشان همراه ما هم کار میبود و بعد از عمل اجرا میشد، و هر چیزی که بوده فقط تمامشان اینجا دو جوان هستن. شما ببینید، من خودم تا صنف 8 مکتب خواندم و کدام چیز دیگه ندارم، و فقط به من ذهنیت آمدن و کدام چیز دیگه نبودن.
سه فکر کوم چې یو ډیر زرنګ چال وو چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال وو. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې، او د پاکستان لاس به نور هم قوي کې، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثرت ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګ کې، نور به هم تایید کړي.
دا په څلورو کلو کې دا سړی چیرې وو، چا ساتلی وو؟ دا هغه د عکس نه معلومیږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې، لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پرتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تیرې کړې وي.
د ښځو نړیواله ورځ او د افغانو میرمنو محرومیت. ښځې وایي تیرو څلورو کلونو کې ټولې نړۍ او لورې او افغانستان کې سیاستونه وکړل، او د ښځو حقونو برخه کې سخت جفاوې هم وکړې.
اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار واوسئ. اتم د مارچ په رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي.
ما په آن باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنی نسل من تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، کار نشي کړلی، او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې قدر و، هغه هم د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بینه تللی. ما په آن باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې سره هیڅ توپیر نه لري.
تورخم د پاکستان او طالبانو جګړې. تورخم نسلګونه کورنۍ بي ځای شي، زرګونه سوداګریزي لارې دواړو خواو ته ساري دي، ناروغان اجازه نه لري. خلک وایي طالبانو پاکستان له لوی مسایلو نه د خلکو پام اړولو لپاره د پښو او مګک لوبې کوي.
د دې تورخم جګړه هم تصادفي نه ده، د څه پیښې چې زموږ په هیواد کې په دې سیمه کې تر سره شوې ده تصادفي نه دي، د ټول استخباراتي لوبې دي تر سره کیږي.
او دوړو طرفو ته پښتانه او بلوچ
ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادی جنگونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي.
بیا هم ستړي مشي. وروسته لاغې چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان لخوا د کابل هوایي ډګر د 2020 کال د بریدونو د طرح ورسپارلو اعلان وکړ، د پاکستان خارجه وزارت ویلي امریکا سره د ترهګرۍ ضد ګډو اقداماتو کې د لومړنۍ او اخیری بندینه ده چې سپاري، بلکې دا لړۍ به روانه وي. خو دې کار د افغانستان د برخلیک په اړه نوې پوښتنې هم راپورته کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي د ترهګرۍ ضد جګړه کې به له امریکا سره ولاړ وي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیوادونه باید د داعش له نوم نه استفاده ونه کړي او د کابل هوایي ډګر د بریدګر نیولو ثابته کړه چې دا مهال د ترهګرو ځالې چیرته دي. بل خو د طالبانو د سیاستونو څارونکو نیوکه کوي چې اوس مهال د ډلې نه د افغانستان سیاسي خپلواکي پاکستان تروړلې ده او د اسلام آباد لخوا پر امریکا د افغانستان د مازلې د یو بل مطلوب کس خرڅولو وښودل چې پاکستان پخوانی چینلونه بیا فعال کړي دي. د جمهوری حکومت روسي مرستيال ولسمشر امر الله سالي دا د پاکستان لخوا امریکا ته فریب ورکول بدلی او وایي چې محمد شریف الله هغه کس دی چې جمهوری حکومت سره بندي و خو طالبانو خوش کړو بریدونه تنظیم کړل.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان د حکومت هغه کوشش دی چې غواړي د شاغلي ترامپ سره خپل روابط بهتره کړي، د شاغلی ترامپ د پاره او د پروپاګاندا پاره نوی مواد برابر کړي، او دا هم په داسې وخت کړی دی چې شاغلی ترامپ کانګرس ته وینا کول او په میلیون هاو امریکایانو او جهانیانو دا وینا کتله. یعنی ډیر حساس وخت او ډیر داسې وخت دی چې هم خپل شاغلی ترامپ په شی سیدی او هم پاکستان په خپل غم شریکیو هم دردی د امریکا سره اعلانوله او هم کریډیټ پر دې باندې اخستی. زه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال وو چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال ووهه. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوی کی، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثره ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالګي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګ کی، نور به هم تایید کړي.
دا سړی چینی ولای دی کله چې یو عادي سړی وي په یو ډول د ډولونو به شریک وي په دې مسایلو کې، ولې اصلي سړی او مشر د دې حمله چې کابل میدان هوایي باندې حمله وکړه په هغه کې یو سلاویا افغانان او دیارلس امریکایان ووژل شول، دا هغه سړی نه دی. نو هغه سړی ډېر ماهر او ډېر قوي سړی دی، تر کوم ځای پورې چې زه د پاکستان سیاستونه او پالیسۍ او توطیې او پلانونه ګورم، د شهباز شریف خبرې یا د نواز شریف خبرې یا د دوی د استخباراتي برخو خبرې، هغه ټول توطیې د مصنوعي شیان جوړوي. په تیرو 500 کلونو کې ټول سیاستونه د امریکې د امکاناتو نه وسیلو نه داسې ظالمانه استفاده وکړه چې افغانستان یې ورباندې در بدر او تباه کړ او خپلې تڼاکې اوږدې ماتې کړې.
د جمهوریت دوه نور والیانو حلیم فدایي او شاه محمود بخیل او لوی سفیر عبدالغفور لیوال په دې اړه اندېښنه ښودلې ده چې پاکستان د افغانستان پر سر له امریکا سره معامله کې پخوانی ځای بیرته خپل کړي. خدای هم د پښتنې وړ بللی چې دومره لوی ترهګر او تراه تیرو څلورو کلونو کې چیرته اوسېده او کومو میمان خانو کې ساتل شوی.
دغه څلورو کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ دغه د عکس نه معلومېږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پرتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تیرې کړې وي. خو کله کله د تاریخ په اوږدو کې چې ورته ګوري پاکستان چې د دغسې سختو ننګونو سره مخامخ شي، که هغه سیاسي ننګونې دي، امنیتي دي او حتی که نړیوالې ننګونې دي د بندیزونو نورو مسایلو په اړه باندې، نو دغسې د دغه لپاره د خپل خلاصون لپاره یا د چټک خبرو اترو لپاره یو زمينه مساعده لپاره زمينه مساعده چې د څو په لاس ورکی او پراته لدینه چې سره دې ته ګوري ځینې طرفونه دا هم د پاکستان لوري نه دا اواز راپورته کوي چې کېدلی شي دا شخص په دې حیثیت په دې بلاس دې لپاره لاس ده ورکړ د امریکا متحده ایالاتو چې امریکا متحده ایالات د عمران خان د راخوشي کېدلو فشار په اسلام آباد باندې ورې نکیل ته ډېری خبرې دي په هر حال مسله دلته ده چې د دې شات نور څه پلانونه دي
د کابل هوایی ډګر د ځانمرګي په طرح د پاکستان کې نیولې ده په افغانستان کې نه ده نیولې امریکا باید اوس په دې پوه شي او ورته ثابت هم شوه چې پاکستان د تروریستي ترهګرو ډلو ټپلو ځاله ده او پاکستان زموږ د هیواد لپاره یو ستر خطر ده د دې لپاره زما غږ په ټولو افغانانو باندې دا ده چې افغانستان زموږ تاسې د پلرونو نیکونو کور ده اوس باید سره یو لاس متحد شي تر څو خپل هیواد خپل ولس د دغو نړیوالو او د دغو ګاونډیو هیوادو په خاصه توګه پاکستان ایران د ناروا جنایاتو څخه وژغوري او بیرته د خپلو پلرونو نیکونو شمله را ژوندۍ کړي
او که څم تیرونه تورخم کې د تاسیساتو پر سر د طالبانو پاکستانی ځواکونو نخته ګرمې وي خو بلخوا دغه نخته پښتني راپورته کړي او سلګونه کورنۍ هم بې ځای کړي دي د کرخې دواړه غاړو ته دا مهال تر 5000 پورې سوداګریزې لارې هم ایساري دي او ناروغان هم تګ راتګ نشي کولی د تورخم د جګړې واضح دلیل نه دی معلوم خو له دغو نخته وړاندې پاکستانی لوري د تګ راتګ په موخه د تورخم زنجیر تړلی و او پر طالبانو یې بیا دا تور هم ولګوه چې د ورځو کې ورته مخې ته یې پوستې جوړولې که څنګه طالبانو خبرې کړي ویډیوګانې خې چې د دوی عسکر د پاکستان تر کمیساری وروختي دي خو د جګړې لزای آزادۍ رادیو ته طالب سرچینو ویلي دوی ته مرکز ویلي چې نخته ونه کی او هدایت ته منتظر شي خو ځینو طالب وسلوالو تر امر وارنه وکړه بل خو سرچینی آزادۍ رادیو ته وایي د جګړې لامل د تورخم او ګړکو اوسیدونکو شاوخوا 800 کورنۍ مجبور شوي چې د لالپوري ولسوالۍ د سرکه کې خیمه ودرېږي دوی نه د روژه ماتي امکانات لري او نه هم یو شمېر کورنۍ د سرپناه لپاره اسانتیا لري هغه ټکه چې طالبان پاړه خاموشه دي بلخوا که څه هم طالب فعالانو په ټولنیزو رسنیو د تورخم جګړه له پاکستان سره د طالبانو د دښمنۍ ثبوت بللی خو دغو نښتو ته په اشاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي طالبان یو انچ هم له ډیورنډ کرښې څخه د دوی خواته د وختلو جرات نشي کولی په ټولنیزو رسنیو د طالبانو منتقدانو هم ویلي هغه طالبان چې پاکستان سره د دښمنۍ دعوی کوي ولې د خپل هیواد لوڼې خلک او ناروغان مجبوروي چې پاکستان ته واوړي
د تورخم د نښتو په برخه کې باید وایم چې دا یو مزمن مرض دی دوامدار پرابلم دی په هر کال کې څو ځله پیښیږي او شایي اساسي هدف یې دا وي چې د سیمې اقتصاد وځپل سي د سیمې خلک پر خپلو پښو ونه درېږي او ځکه دا عموما پر دې لاره باندې ټرک ډرایوران د تیلو ټانکونه لیړۍ والا رستورانونه هوټلونه دا ټول پر دغه لاره باندې د دغه پښتانه دي او د دغه خلکو اقتصاد باید هیڅکله جوړ نسی په څو میاشت کې یو ځل باید یو پرابلم دلته خلق سي او د څو ورځو لپاره باید د خلک په اقتصادي مشکلاتو گرفتار سي څو د دې خلکو هغه وابستګي چې د تړاو چې دی پر پنجاب او پر پاکستان باندې دوامدار وساتل سي یعنی په بل عبارت باید د خلک هیڅکله د اقتصادي لحاظ په پښو ونه درېږي زه فکر کوم چې په دې دایو د 300 او په دې او دا د 300 کلونو کلونو راهیسي عملي کیږي متاسفانه تر اوسه پورې دې ته یو دوامدار یو ابدي حل لار نه ده پیدا شوی
او دا پنځه شل ورځې چې په تورخم کې کوم مصیبت روان دی او یا همیشه په کوټر په سرحد کې په بندر کې همیشه ستونزې وي جنجالونه وي او دلته پنجاب ته ډېر نقص نه رسیږي دلته افغانستان او د پښتنو بلوچو سوداګرو غریبکارو خلکو ته ډېر نقص رسیږي ځکه هغه دلته تجارت کوي د پاکستان مالونه راوړي دې منطقې ته د افغانستان مالونه وړي او خواته او دوړو طرفوته پښتانه او بلوچ ضرر کوي پنجکان ته ضرر نه رسیږي او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دوم راساسي بنیادی جنگونه نه دي چې سړی تشویش وکي. خو زما هیله به دا وي چې د دواړو ملکونو ترمنځ دوستانه سرحدي مناسبات موجود وي، د ډیورنډ لاین دواړو خواو ته مظلوم قومونه نه باید په جنگونو کې تباه شي او وژل شي او اقتصاد ته ضرر ورسیږي، او د سولې مذاکراتو او دوستۍ له لارې د ښو مناسباتو له لارې کم مناسبات وي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دا به ډېره ښه خبره وي.
او پر هیواد د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې راګرځېدلې چې پرله پسې څلورم کال لپاره هم نجونې او مېرمنې د طالبانو د امر په اساس ښوونځیو، کورسونو، پوهنتونو، د طبي نیمه لوړو زده کړو تحصیلي ادارو او پارکونو ته د تګ اجازه نه لري. د راپورونو له مخې طالبانو تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه اویا فرمانونه د ښځو د حقونو محدودولو په اړه ورکړي چې له محرم پرته سفر نه نیولې، د ښځو تر لوړ غږه پورې تلاوت باندې بندیزونه لګولي، او د امر بالمعروف قانون هم چې تازه جاری شوی دی د ښځو پر ضد بلل کیږي. د افغان نجونو لپاره روان هجری لمریز کال کې تر ټولو سخت خبر د طبي نیمه لوړو زده کړو د ادارو د بندونو چې د طالبانو لخوا فرمان ورکول شو. دا چې ښځې له نرسنګ او قابلګۍ هم منع شوي، تازه رپورټونه ښیي چې دمګړې افغانستان کې په لنګون له هرو سلو زرو مېرمنو څخه شپږ سوه او شل مېرمنې د صحي خدماتو نه نه رسېدو له امله مري، او څوارلس نیم میلیونه نورې افغان مېرمنې د صحي رواني، خوړو او بېروزګارۍ، اقتصادي ستونزو او خوارځاکۍ له امله کړېږي. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې چې په 2023 کال کې شوې ده، او 50% افغان مېرمنې د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي، او 80% نورو بیا د ځان وژنې هڅې کړې دي. دغه راز د ښځو د حقونو فعالو ګروپونو راپور نه ښیي چې د مهال افغانستان کې د نجونو جبري نکاح مسایل 25% او له وخته مخکې د ودولو پیښې هم 45% زیاتې شوې. بلخوا طالبان د یو ستونزه هم نه مني، وای افغان ښځو ته تر پخوا زیات حقونه ورکړي او پرې د تاوتریخوالي د پیښو مخه نیولې ده. خو په همدې تیر یو کال کې بیا ولس هیوادونو د طالبانو خلاف له افغان مېرمنو سره د درېدو ائتلاف جوړ کړ، او د جزا نړیوالې محکمې باندې فشار راوړ ترڅو د طالبانو د ځای ملا هیبت الله او قاضي القضات عبدالحکیم شری د نیولو امر ورکړ. هغه ټکه چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره تلافي نه بولي. اتم د مارچ د
ښځو نړیواله ورځ اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځل په نړۍ کې د دې نښه ښیي چې ښځو ته خپل حقوق ورکول کیږي، ښځو ته احترام کول کیږي، او ښځو ته په ټولنه کې څه هم ورکول کیږي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د ښځو ورځ نه لمانځل کیږي، او ته ښځو ته نه احترام کیږي، او نه ښځو ته په ټولنه کې څه هم او خپل حقوق ورکول کیږي. اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي، او د عدالت لپاره مبارزه وکړي. عدالت، برابري او ازادي د هر انسان حق دی. د افغانستان د ښځو په حقوق ورکولو کې د افغانستان د ښځو سره ودرېږي، د افغانستان د ښځو غږ پورته کړي.
لکه چې تاسو څرګنده ده، افغان مېرمنې په ډېرو سختو شرایطو او تاوتریخوالي کې ژوند کوي، ځکه چې د طالبانو څلور کلنۍ نظام سبب ګرځېدلی دی چې ښځې د ټولو سیاسي، ټولنیزو او اجتماعي حقونو نه بې برخې شي. طالبانو په مختلفو فرمانو په ذریعه باندې ښځې د ټولنې نه بې برخې کړې دي. د بیلګې په توګه افغان نجونې نشي کولای چې خپل ابتدایي او لوړې زده کړې مخته بوزي، او همدارنګ نشي کولای چې خپل کارونو ته لاړ شي. ان تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو جنگ زده مملکت دی، دیوغو هیوادونو نه دی چې همیشه پکې جګړه ده. نو اکثریت فامیلونو د بده مرغه خپل نارینه له لاسه ورکړي دي، او د اقتصادي اړخ نه ښځینه مخته وړي خپل فامیل مشکلات. اما د طالبانو پراتګ څخه د ډېرو ستونزو، اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د بل اړخ نه دوه لسیزه افغانستان مېرمنو ته کار وشول، او په مختلفو زمینو کې مختلف لاسته راوړنې هم درلودلې، او مختلف کادرونه هم درلودل. د بعد مرغه د طالبانو پر اتاک څخه هغه کادرونه یا په افغانستان کې بینه لاړل، یا د امنیتي، سیاسي، اقتصادي ستونزو له کبله مختلف هیوادونو ته مهاجر شول. اوسنی نسل په افغانستان کې د تعلیم نه بې برخې دی.
ایما په ان باندې د افغانستان راتلونکي ډیر زیاته تیار ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیر زیاته تیار ده، ځکه چې اوسنۍ نسل من تعلیم او تحصیل نه بي برخې دي، کار نشي کولای، او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بینه تللی. ایما په ان باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دوره صحیح توپیر نه لوري. په اولنۍ دوره کې چې طالبان کله راغلل، په ښځو باندې ټول محدودیتونه یو واری راوستل، اما اوس دوره کې د په مختلفو ډولو مختلفو فشارونه د ښځو په سر راوړي، چې دا ډیر زیات اشتباه ده او د ما په آن باندې ډیرې ستونزې به راتلونکي کې ایجاد کړي، ځکه چې دی نیمایي برخه د ټولنې نه بي برخې کړې ده او افغان میرمنې په ډیر سختو شرایطو کې دچار شوي دي، او زه هیله لرم چې په دو قسمت کې تغییرات راشي، بخصوص د نړیوالې ټولنې نه زه غوښتنه کوم چې افغان میرمنې د هیر نکا، افغان میرمنې د هیر نکا، او تبعیض و مشکلات چه فیلن پا افغانستان که وجود لیری دو تا باید دیر زیاد توجه و که زکه چه افغان میرمن دیر پا سخت و شرایط که جون که او فیلن یوازی پاتی شویدی، او طول جهان افغان میرمن هیری کردی چه در دیر زیاد متاثر کننده دی، او زم پینوان دی بچه چه لس کالمی دو کارت مبارزه کرده، افغان خزو تمی مبارزه کرده، حقود و اقونو تمی مبارزه کرده، دیر زیاد متاثر ایم او ډیر زیات د آینده تاریخ وینم.
بل اخوا چې رونه افغانستان ته د امریکایي لوڅ فلمونو د لوبغاړي 15 ورځنی سفر نیوکه پاره ولې چې ولې طالبانو افغان خزي حت خپل هواد او د خپل خارونو کوڅو کې پارکونو ته لتګ منع کړی دی، خو د امریکایي لوڅ فلمونو اداکارې ته تر بامیان بند امیر پارک او په ولایتونو د ګرځېدو اسانتیا برابر کړی و. ویټنی ورایت چې تر دې وړاندې ایران او لبنان ته هم جنجالي سفرونه لرل، تیر اونۍ پرله پسې د بامیان د واورو بند امیر پارک، بلخ او هرات انځورونه او ویډیوګانې خبرې کړې چې په ځینو انځورونو کې لیدل کېږي نوموړي د خپل ورکړل شوي ساتونکي له وسلو سره ولاړه ده. طالبانو د دغه سفر پر اړه هیڅ معلومات او سپیناوی نه ورکړه، خو تیر اونۍ د هرات ولایت د فیلډر د پیښې په اړه وضاحت کوي ویلي دا دروغ ده چې د فیلډر پیښه کې نیول شوی کس د دوی د امر بالمعروف محتسب، بلکې په وینا یې هغه د هرات یو دکاندار دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه جمال الدین د شینډند ولسوالی اوسیدونکی په کسب دکاندار. درې هفته مخکې زه د یو انجلۍ سره په د کروخ ولسوالی په مربوطاتو کې نیولې شوم او محکمه شوم او محکمه ما ته حکم کړی اوس فلم په د هرات په مابس کې ژوند تیرو، او د مجاهد د امر بالمعروف د خو ما ته هیڅ نظر ما ته څوک پیژنم نه، ما ته چا شی ویلی نه زه د چا سره اړیکې لرم.
بل خو د مهاجرت نړیوال سازمان په تازه رپورت کې چې هم د تیر اونۍ خبر شوی وای، تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه 500,000 وګړي د اقلیمي پیښو له امله بې ځای شوي. د یاد سازمان رپورت کې راغلی افغانستان کې له 12 میاشتو راهیسې دی 9,000,000 کسان د اقلیمي خطرونو له امله زیانمن شوي، چې تر 500,000 ډیر یې د سیلابونو، وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله بې ځای شوي. راپور هرات او فراه د سختو ځپل شوي ولایتونو په ډله کې حساب کړی دی. افغانستان چې دا مهال د اقلیم د بدلون له امله د لسو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای لري، په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي دغلته تر ټولو لوی ګواښونه وچکالي، سیلابونه، د ځمکې تخریب او د کرنیزو تولیداتو کموالی دی. اوس هم ټولنیزې شبکې تیرونه په کوزه پښتونخوا کې دوه پیښو د حقانیه مدرسې ځانمرګ برید او د بنو په کینټ کې ډله ییز برید په ټولنیزو رسنیو پراخ بحثونه جوړ کړو. ګڼو دینی علما او سیاستوالو پر حقانیه مدرسې برید او په کې د سمیع الحق د زوی حمید الحق وژل کېدل غندل یو د مدرسو د خوندیتوب غوښتنه کړې، خو د لرو بر یو شمېر ملتپالو سیاستوالو بیا په دغه برید د خواشینۍ ترڅنګ ویلي دا نشي کېدی چې حقانیه مدرسه په ځانمرګو بریدونو کې د نورو وژل کېدو ته په یوه سترګه او په خپله مدرسه برید کې وژل شویو کسانو ته په بله سترګه وګوري. حمید الحق چې د طالبانو سرسخت ملاتړ او طالبان خپل شاګردان بلل، په وژل کې دوی د ټولنیزو رسنیو غړو کارونکو خخي خودلی خو غړو نور بیا د خواشینۍ څرګندولو ترڅنګ ویلي د جماعت او مدرسې مسولان باید پوښي چې کوم اورته ډیر پوکې ورکی هغه د دوی لمنم سيزل شي، نو ځکه باید چې ټول د ترګری پر ضد یو خل شي.
د حقانیت دا اور څنګه را ورسېدو، نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده. څنګه ځکه چې کلا 15 کاله مخکې په افغانستان کې روس مداخلت وکړو او دغه خپل سازایم نو دغه په مخالفت کې امریکا میدان ته راووتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړ او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوی ولګولې. هغه وخت کې چې افغانستان کې څوک واکدارانو مسلمانانو څوک کافرانو دی به دا روسیان دي کمونستان دي د دې مرګ روا دی. نو دی هم په دې حقانیه کې مولانا سیم الحق صاحب هغه ځوانو او داغه په مشرۍ کې د کفر فتوی پاغوی ولګې دی او بیا به هم په دې مدرسو کې لخکر تیارې دی او افغانستان ته بدلې او څوک به وجل پښتانه به وجل او خوشحاله دل وا چې مونږه دومره د خدای دشمنان جهنم ته ولېګل.
او په ټولنیزو رسنیو تیره اونۍ د جرمني هامبورګ ایالتي پارلمان ته د دوه افغانو میرمنو بریالي کېدو هم هغو افغانانو ته د خوښۍ پیغام درلوده چې دغه هیواد کې له ټاکنو وړاندې یو شمېر پېښو ډارولي وو. مهریا اشفته د سوسیال ډیموکراټانو د ګوند په استازیتوب او هیله لطیفي بیا د کیړان خو د ګوند په استازیتوب چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي د هامبورګ ایالتي پارلمان ته په غوڅ اکثریت رایو باندې لاره موندلې. په کابل کې زیږیدلې میرمن اشفته چې تر دې مخکې د پونتون استاد او حقوقي دوسیو وکیل و له بریا وروسته لیکلي له خلکو سره د اړیکو د غوې هیلو تر رسیدنی او په هاوی زیاتولو اړوند خپل ټاکلي هدف تر رسیدلې ده. هیله لطیفي هم چې په لس کرانې کې آلمان ته کډواله شوې وه د رواني ناروغانو ډاکټر دا کډوالو ته د ښو شرایطو برابرولو او له اقلیتونو د ملاتړ لپاره خپله مبارزه اعلان کړې ده. هغه په جرمني کې د روان درملنې یو لوی او مشهور بنسټ هم لري چې له کډوالو سره مرسته کوي. د دغو دواړو افغان میرمنو په بریا ګڼو افغانان ویلي هیله پیدا شوې ده چې د دوی په اړه د ناسمو سیاستونو او د آلمانیانو ذهنیتونو بدلولو تر څنګ به له حقونو دفاع هم وکړي. او تیره اونۍ د سپینې ماڼۍ د نړیوالو ناستو په خونه کې له ټرمپ او د هغه له مرستیال جی ډی وینس سره د زیلنسکي لفظي شخړې وروسته ګڼو افغانانو د اوکراین او افغانستان د قضیو په ورتهوالي بحثونه کړي. طالب پلویانو دغه موضوع د امریکا پلوي او ملاتړ برخمنو ډلو ته د پوزې پیزوان ګرځولې او ټینګار کړی دی چې امریکا تر خپل لاس لاندې ساتلي خلک رهبران او سیاسون دغه سلوبۍ او په نیمه لارې پرېږدي. د طالبانو مخالفانو بیا اشرف غنی او زیلنسکي سره پرتله کړې دي او ټینګار کاوه چې ګواکې ډاکټر غنی هم د زیلنسکي په څیر یوې بلې جګړې ته هڅول شوی و خو هغه د هیواد په پرېښودلو د یوې لوی لوبې مخه ونیوله. خو د دې پېښې وروسته که څه هم زیلنسکي بیرته د ټرمپ او د هغه تر مشرۍ لاندې له روسیې سره د سولې بهیر او امریکا ته د قانون ورکولو قرارداد ته غاړه کېښوده مګر یادې پېښې په ټوله نړۍ کې د سیاسي معادلو د بدلون په رابطه په لوړه کچه بحثونه اندېښنې وړاندوینې راټوکولې. داسې انګېرل کېږي چې د امریکا متحدین په جلا جلا ناستو کې سره راټولېږي او په دې باندې غور کوي چې نور له امریکا سره که خپله په خپلو پښو د نړۍ د توازن ساتلو لپاره ګامونه واخلي. اوسم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. چینایي کمپنۍ ټیکنو د اسپانیا په کوربتوب د موبایلونو نړیوال کانګره کې د نړۍ تر ټولو نری او باریک موبایل نندارې ته کې خود. دا موبایل سپارک سلیم نومیږي چې ایواز 15.5 ملي متره پنډوالی یا د خامت لري خو بیټرۍ له سامسونګ اس 25 الټرا موبایلونو څخه غټ دي او د موبایل وزن هم 193 ګرام دی. دا موبایلونه 5G انټرنیټي ځواک لري او آیفون 14 پرو چې 8.25 ملي متر پنډواله او 222 ګرام وزن لري په مقابل کې د سپارک سلیم موبایلونه 15.5 ملي متر ډبل دي او وزن یې 193 ملي ګرام دی. که څه هم د ټیکنو سپارک سلیم موبایلونو د زیاتې باریکۍ او نړیوالې له وجې د بیټرۍ د زر ګرمېدو ویره شته خو یاد کمپنۍ وایي دوی به تر دې نری موبایلونه هم جوړ کړي او حتی په دې برخه کې نورې کمپنۍ هم رقابت ته وهڅي. او په جرمني کې بیا سږ کال د ګلابي دوشنبې یا کارنیوال سراسري جشن ولمانځل شو خو په وروستیو کې د سیاسي اړو دوړ له امله دا جشن سږ کال تر ډېره زیات تا حده پورې سیاسي و. دا جشن چې د جرمني ټول ایالتونو کې منځل کیږي خلک پکې خارونو ته لرنګا کالي او سر راوځي چې تر ډیره خلک وخندول شي او کومېډي باندې ولري. تر ټولو لوی جشن بیا هر کال په کولن خار کې منځل کیږي چې سکل دغه جشن کې د نړۍ د سیاسي لانجو د موضوعاتو بیانون کې مجسمه د پخوا او نور کلونو په پرتله زیاتې نندارې ته راوړاندې شوې. سکل که څه منهایم ښار کې د یو جرمن وګړي لخوا د کارنیوال پر منځونکو د موټر خېجولو بده پېښه وشوه، خو په کولن کې بیا 1500 پولیسو، 1200 د شخصي کمپنیو ساتونکو او 300 اضافي امنیتي ګارډ د دغو مراسمو امنیت نیول. پام دې سره د نن ومه ورځم هران غاړم، په الله مسپارم.